آزاده په څپو کې
در امواج آزادی.
احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو قربا. السلام علیکم. د طالبان مشر ملا هبت الله اخندزاده وای لنړی سره د ستونزو حل ته په مشروط ډول چمتو دی. دا خبره په کندهار کې د اختر د لمانځه په وخت وکړه. په دې اړه راپور لرو.
په کندهار کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله په مشرۍ د اختر لمونز ادا شو. د کندهار په جامع جماعت کې زرګونو کسانو د اختر لمونز ادا کړ. امنیتي تدابیر سخت وو او طالبانو رسنیو ته اجازه نه ورکوله چې عکسونه واخلي. دا تل پتیر د طالبانو مشر د خلکو او د رسنیو د کمبرو په وړاندې نه څرګندېده او خلکو یوازې د هغه غږ اورېده. که څه هم ملا هبت الله له نړۍ سره د تعامل په اړه خبرې کولې، خو د هغه تکرار ټینګار پر هغه څه و چې دی د شرعي احکامو تطبیق قبولي.
د الله حدود نافذو ما دی وای دا ولي کوي، ولي په ما حضر چې حدود نافذه، ولي رجم کوي، ولي لاس پرې کوي. زموږ اسلام دی، دا زموږ عقیده ده. ته غواړي چې د خپل قانون پر ما باندې تحمیل کړي او غواړي چې ستاسو قانون احترام وکړي.
دا خصو انجونو پر کار او زده کړو سخت محدودیتونه او د طالبانو د حکومت لخوا د نړیوالو منل شو بشري حقوقو نه مراعات د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اړیکو د عادي کولو په لار کې لوی خندونه دي.
نړیواله ټولنه دې ته براشو چې نړیواله ټولنه د طالبانو له حکومت څخه غواړي بشري حقوقونه په ځانګړي ډول د شوز حقوق دوی وایي چې باید رعایت کړي، د افغانانو مختلف اقشار په خپل حکومت کې شامل کړي او د قانون په چوکاټ کې حکومت جوړ کړي. لته روڅباندی دونی موکلونو رئیس چې طالبانو کابل نیولې دي، د دوی جنو مشانو لښپژم ټولګي ورپورته د جنو د تعلیم پر اهمیت ټینګار کړی دی. خو د طالبانو مشر د اختر په وینا کې دا مسله یاد نه کړه، اما په خپل څباندی نیم سات وینا کې د خپل کسانو پر اتحاد او یووالي بیا بیا ټینګار وکړ. ملا هبت الله اخندزاده د هم ویل چې یو شمېر قوانین تدوین شوي دي او په نورو کار روان دي، اما د ټول شمول حکومت موضوع ته اشاره ونه کړه. دلته مو ته بحث لپاره د میل منوته بلنه ورکړې ده. محمد ساق حتمر په برلین کې پانتون استاد، صدیق منصور انصاری د سیاسي چارو کتونکو او محمد شیرزای د سیاسي چارو کارپوه د میل منو هرکلی کوم. خبرونه ته شرغلې اتمر سب کلمړی له تاسو وورو د مل پلان د باندې د ملا هبت الله اخندزاده په وینا کې کوم تک استاسو لپاره جالب
مننه شما سب تاسو سلامونه اوریدونکو، سلام دا جناب شیرزی صاحب و جناب انصاری صاحب تا هم سلامونه میکیله. ملا هبت الله اخندزاده پا خبرو که چه تقریبا نیم ساعت پوره دی خبری وکړي، په دې کې ډیر بحث داو چې خپل طالبان د باید خپل منځي اختلافات حل کړي، خپل اختلافات دی تر دې حده نه زیاته چې دوی په منځ کې تقابل رامنځته شي، خلکو سره باید خشونت ونه شي، خلک باید ونه ځورول شي، د خلکو دپاره باید دوی ښه یو نمونه اوسي. او بل خبره دا و چې خپل ملګرو نه یې وغوښتل چې که تاسې په تېر وخت کې کله چې واک کې نه وئ تاسې استشهادي کړی او تاسې ځانمرګي بریدونه کړي دي، اوس چې تاسې واک یاستئ اوس هم تاسې نه دا غوښتل کېږي چې تاسې همغسې چې په پخوا کې تاسې قربانیګانې ورکړې دي اوس هم همغه قرباني ورکئ او دښمن ته یا هغه کسانو ته چې هغوی موږ پسې تبلیغات کوي او زموږ نظام بدناموي هغوی ته غاښ ماتونکي ځواب ورکئ او ډیر قوي د هغوی په مقابل کې د پخوانه قوي ودرېږي. په مجموع کې په ستونزو او په اوسني وضع باندې ملا هبت الله اخندزاده خبرې ونه کړې. دا چې فقر، روزګارتیا او د مهاجرینو مسله او خپله د ترهګرۍ مسله ده، په دغه بخش کې هېڅ تماس حاصل نه شو. یوازې دا خبره هم وکړه چې د فلسطین دا یا مونږ باید هیر نه کړو، خو دا یې ونه ویل چې د دې مسؤلیت چې د امیر المؤمنین دی او ادا د دې کوي چې د ټول نړۍ امیر دی، نو دی د دې موقف د فلسطین او د غزې په برخه کې څه چي دی دې برخه هیڅ خبرونه.
اتمر صاحب مننه چې تاسو په لنډو باندې د هغه ټولو ټکو ته اشاره وکړه چې د طالبانو مشر د اختر په مناسبت په خپل وینا کې هغه یاد کړی وو. په دغه ټکو کې یو ټکی چې رسنۍ ورته تم شوې دي، هغه د طالبانو د خپل منځي اختلاف مسله ده چې د ویل چې له اختلافاتو باید ډډه وکړي. انصاری صاحب، آیا دا صرف هغه لکه عام واز دا څه خبره ده چې عادتا جن مولوی صاحبان چې کله وینا کوي د اختلافاتو پر ضد خبرې کوي او کنه څه خبرې شته چې د طالبانو ترمنځ ممکن جن جهاتونه له یو بل سره مخالفي، لکه څنګه چې په مقدمه کې ما دې ته اشاره وکړه چې د جنونو د تعلیم په برخه کې هغه چارواکي چې په کابل کې دي هغه موافق نظر څرګندوي، خو هغه کسان چې په کندهار کې دي هغه تر اوسه پورې موافق نظر نه دی څرګند کړی. انصاری صاحب،
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو مهربانو همکارانو ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. تر هر څه مخه تاسو ښاغلی اتمر همکارانو ټول معزز افغانانو نړۍ مسلمانانو ته د نیکمرغه کوچنی اختر له امله مبارکي وایم. تاسو د عبادت موقع بچه تر کومه چې د ښاغلی مولا حبت الله خونزاده د وروستی اختریز پیغام او خطبه موجوده، دغه د اختر د منځنه مخکی یا ممکن وروسته رئیس وی چې رسنوی او عام خلکو سره هم د شریکه شو د خلکو په اوریدل وی، دغه واد د واز او د نصیحت وینا او ډیری برخی داسې وی چې پک څنګه چې نور علما کرام واز او نصیحت کوي او دا معمول وی په سترونو کې د دې په دلمنځونو په خطبو کې او په ځینو نورو ځانګړو مراسمو کې دلته د سمدا چې د حکومت د مشر یا د نظام د مشر په توګه را څرګند شو، مګر ډیر مسایل واز او نصیحت هم خپل ملګرو ته هم نورو خلکو ته تاسو چې کومه موضوع ته اشاره وکړه د اختلافاتو، اکثر علما موږ او تاسو وینو چې د شریعت د احکامو په اساس بسم الله الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا د دغه آیات او الهی حکم په اساس مسلمانان یووالی ته او د الله پر رسی تبسک او منګولو لګولو ته رابلي او د تفرقې او نفاق نه ژغوري، چې دا یو لوی الهی پیغام دی او د قران هغه نړیوال او یونیورسل پیغام هم په دې کې دی چې مسلمانان اطاعت ته رابلي. تاسو چې د حکومت دننه د اختلافاتو مسلې ته اشاره وکړه، په ځینو مواردو کې ممکن د نظر اختلافات موجود وي او د رسنیو له لارې موږ او تاسو اورو د سرکاري سټیجونو او خطابونو له لارې هم دغه سي مسائل مطرح کیږي، چې هغه د نجونو د تعلیم په مسله دي، چې هغه په ځینو ادارو کې د کار اهل کار ته سپارلو په موضوعاتو دي، او که دغه سي نور د نړیوالو اړیکو د کورنی سیاست د اساسي قانون او د نورو فرعي قوانینو مسائل او موضوعات دي، که د افغانستان د خلکو نه د مالیو د راټولولو موضوعات دي، په دې مختلف نظریات شته چې نظریات هم ډیره اصولي دي، هم د اسلامي شریعت له نظره او هم د عرف او د افغانانو د ارتیاو له نظره، چې هغه بیړنۍ رسیدنې او عمل ته ارتیا لري او افغانان هغه ته منتظر دي، تګي دي که هغه د افغانستان د خویندو او لونو د تعلیم مسله ده، څنګه چې شریعت حق ورکړي هغه ته باید با شرایط مساعد شي او امکانات ورته برابر شي، چې لبر مرغه په دې ورو درو کالو کې دا بند شوی او د امرسانی خبره کیږي ستر امرسانی پورې به بند وي، یعنی
مننه انصاری صاحب
دایمي بندي.
بله،
نو دا امرسانی ته خلک منتظر دي چې باید زر دا حکم او امر اعلان شي او خلق ذکرو ته او نورو حق او حقوق ته لاسرسي ولري.
انصاری صاحب مننه. شیرزه صاحب کستاسو نظر واخلم د طالبانو د مشر په دې وینا کې چې د اتحاد او ائتلاف او یووالي خبره ډیره وشو بیا ټینګار پیو شو، بیا هم دا سوال آیا دا د واز یو برخه وو کنه؟ ځینې خبرې شته ساس په باور.
سلامونه ولې کېلې، دا یو نوې پیغام نو کوم خبرې چې یو آدرس نه دی، یو استخباراتي کوډ نه، یو تاسو وګورئ دوه کال لږه درې کال کېږي چې یو د پاسپورت په ځای یو اکس خلکو ته ښیي او د یو امیر المؤمنین په نام په نوم چې هغه چا نه دی لیدلی دا اوس په ایلګام کې چې دوی وایي چې دا خطبه په خپله وویل او خلکو ته نموز وکړ، څوک دې سیره نه دی لیدلی او درې کاله وشو چې ځان ته امیر المؤمنین وایي. د یو داسې یو آدرس نه داسې خبرې دا نوې خبرې نه ده، دا نږدې درې کاله ده چې همدغه یو نوم یو استخباراتي کوډ نه دوی استفاده کوي او د امیر المؤمنین په نوم دوی
سوال داو چې آیا د خبرو کې چې د اختلافات او مسله یاد شوه، دا د طالبانو په صفوف کې دننه د اختلافات او مسله ده او کنه؟ هسه دا خبره یاد شوه.
وګورئ تاسو یو دوه ورځې مخکې شیر عباس ستانکزی هم یو وینا درلوده چې ډېره تریخه خبره وکړه دغه امیر المؤمنین په ساده پیمزا و چې ځان نه ښیي او خلکو ته خلکو سره نه کړي. دا لوی اختلاف ده، دا د ښځو او نجونو ته د کار نه پرېښودل او نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول دا یو لوی بل اختلاف ده. نور دغه د طالبانو منځ کې د معدنونو په حساب او د سل نور ستونزه ده، او یوازې طالبانو منځ کې نه، کومه ترهګرۍ ډلې چې اوس په کابل کې شتون لري دوی منځ او د طالبانو په منځ کې اختلافات ده، لکه پی 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 او طالبان، لکه جیش محمد او طالبان، لکه القاعده او طالبان، دوی منځ کې اختلافات ده او اختلافات.
شیرزای صاحب وبخشئ، شیرزای صاحب وبخشئ، ساس خبرې قطع کوم. فکر نه کوئ چې دغه اختلافات تر اوسه پورې په دې سبان د دوه نیمو کلونو کې علني شوی نه دي؟ یعنی داسې دې مرحلې ته نه دي رسیدلې چې سنگر سره ونیسي.
وګورئ که سنگر نه دي په رسنۍ کې او په دوی په عمل کې، وګورئ چې یو څه دوی یو تعامل ته نه دي رسېدلې، دوی یو نتیجې ته نه دي رسېدلې، دوی حکومت چې سرپرست ده دا خپله یو لویه ستونزه ده. معلومیږي چې لویه ستونزه او لوی اختلافات دوی منځ کې شته، او ځینې وختونه دوی منځ کې هم داسې شخړې کېږي، کله کله چې انفجارونه کېږي، دوی هغه اختلافونه په نتیجه کې دوی یو بل باندې هماغه انسانیان دای چې موس هم دغه دوی د اساس د امیر المؤمنین په نوم یا یو ځل بیا وویل چې تاسو وایي خپل انسانیان بیرته آماده اوسئ او بیرته عمل اجرا کړئ. دوی مخکې هم دغه انفجارونه شوي، همدغه اختلافات ده چې دوی منځ کې چې په نږدې درې کاله کې صرف
انفجارات.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
اتمر صاحب د ملا هبت الله خونزاده د وینا ډی ټیکی تراشو چې دوه ویل چې لنړیوالو سره او یا لټولو هغو کسانو سره چې لدوی سره مخالف دي تعامل ممکنه دی، البته د شرط کې شو چې د دوی د اصولو پر رڼا کې. فکر نه کوي چې دغه اصول ډیر واضح نه دي؟
یقینا دغه څه دی. ګورئ دوی چې کوم خبره کوي اول دوی په خپل خبره باندې نه پوهېږي، په دې معنا چې دوی غواړي څه شی. کله چې موږ وایو چې موږ تعامل باید وکړو نړیوالو سره، خو تعامل یو طرفه خو نه کېږي. یعنې نړیوال خو دې ته اړ نه دي چې طالب به هر څه وایي او نړیوال به هغه مني او د نړیوال اندېښنو ته به څوک ځواب نه ورکوي. نړیوال خو په مجموع کې د یو موقف نه دوی خبرې کوي، د یو نړیوال سټیج نه دوی خبرې کوي. نو هغوی غوښتنې لري د طالبان نه، او غوښتنې هم ډېر واضح خبرې دي چې ترهګري مسله ده، د یو داسې یو حکومت چې هغه په قانون ولاړ وي، د داسې یو حکومت چې هغه مشروعیت پیدا کړي، د یو داس یو نظام چې په هغه کې خزي ګډون لري، یو داس یو نظام چې هغه د نجونو مکتب ته اجازه ورکي. یعنی هغه دغه کارونه چې اوس طالبان لګیا دي کوي داونی کی، نو بیا په هغه صورت کې مونږ ویلی شو چې دغه تعامل کیدی شي که طالبان اوس دې ته چمتو دي یا دې ته آماده دي چې نړیوال سره تعامل وکړي. دا ډېر ساده خبره ده، څو غوښتنې دي او دغه غوښتنه یې د نړیوالو نه دي، دغه خپل افغانان دغه خبرې کوي.
مننه اکبر صاحب، اتمر صاحب مننه. په همدې برخه کې به د انصاري صاحب نظر هم واخلم. انصاري صاحب، د تعامل نړیوالو سره لکه څنګه چې اتمر صاحب اشاره ورته وکړه، ځینې ډېر مهم موضوعات چې تقریبا ټول افغانان یا اکثریت افغانان موافق دي چې باید مکتبونه پرانستل شي، څنګه د افغانستان دننه، تاسو د افغانستان دننه یا افغانستان دننه هم د خلکو تقاضا هم دا نه ده چې باید دغسې یو کار وشي او دغسې یو اقدام وشي؟
اول نه، په دغه روزي په وروستي ورځو کې د ریاست الوزرا سیاسي مرستيال ښاغلی مولوی عبدالقادر د افغان کارپوهانو رسنیو او بنسټونو مشرانو سره یو د روزماتي مجلس برابر کړی او په یو خله په یو غږ د افغانستان د خلکو دغو استازو پرې غږ وکړ. خصوصا ما په ډېر جدیت او شدت چې لازم شان قرآن له وحي که موږ او تاسو قیاس کو په نزولي شکل هم د قرآن آغاز به اقرا شوی او وروسته نزولي آیات چې اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، او یا په ترتیب سره موږ له بسم الله تر و الناس پورې وګورو. عظیم شان قرآن یوازې د لمانځه او داسه او د روزي او د زکات او حج دین نه، بلکې د پیغمبر علی السلام له بعثته تر یوم الدین یا د قیامت تر ورځې پورې د ټول بشریت د ژوند منهج دی، د ژوند لارښود دی، او د کائنات او د دغه ځمکه کې چې څه دی، د دې د مدیریت رهبری په دې چې د تعقل، د تفکر، د مطالعات او د زده کړو لارښوونه کوي. او دغه اقرا یوازې د نارینه و لپاره نه، بلکې د ټول بشریت لپاره دی، حتی یوازې د مسلمانانو لپاره نه ده. کله چې موږ او تاسو قرآن عظیم شان ته مراجعه کوو، د 500 نه تر 600 آیاتونو ممکن یا دی حتما د احکام او چې په هغه کې مې یوازې د لمانځه او د عبادت او احکام نه دي، بلکې د معاملات او د سوداګرۍ، د نکاح او د طلاق او د ژوند د نورو مسایلو احکام هم شته. او د نور 600 یا 500 نه پورته آیاتونه چې دي، دا د ټکنالوژي، د اقتصاد، د پرمختګونو، د کرنې، د اشجار او د جماداتو، د کائنات او د ژوند د نورو امور او مسایلو په اړه دي. دواز د اوس کنه پاره چې قران عظیم شان کلا ذل خدای جلال اسنه فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس، موږ اوس پنه نازل کړی چې په دې کې ډېر قوت او د انسانانو لپاره منافع پرتی دي. موږ ساينس پر دې علم غنو یا غربي علم غنو دا کاملا ندرسته ده. ساینس هغه علم دی چې په تجربه استوار وي، او علما کرام فرمایي چې جميع العلم فی القرآن لكن تقاصر عنه افهام الرجال، ټول علوم په قرآن کې دي خو د انسانانو ذهن ترې لاندې دی، په ډیرو مسایلو یې نه پوهیږي. که په دغه حدیده اوس پر موږ فکر وکړو، نو خدای پاک فرمایي چې په دې کې ډیر قوت او منافع پرتی دي. موږ دغه اوسپنه راواخیسته وم تکوله لورم ترې جوړ کړو ور باندې لو کوو، یا مثلا تبر او ترخسته نه جوړ کړل، مګر د نورې نړۍ خلکو یا د نورو ادیانو خلکو باندې اوسپنه تحقیقات
مننه. انصاری صاحب، البته انصاری صاحب محترم، البته فکر کوم جزئیاتو ته شاید حتی ضرورت هم نوی، ځکه چې په اسلام کې اجماع ډیره مهمه ده. په دنیا کې څه باندې 1400 دي سي، په اساسي قانون کې اسلام رسمي دین ده، او په نور نړۍ کې مسلمانان دي. فکر نه کوم چې کوم څوک په ټوله نړۍ کې په مسلمانانو کې دغه څوک پیدا شي یا یو ډله پیدا شي چې هغه وایي چې د نجونو مکتب دی نه وي.
ا آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
اوریدونکو ته مخه کوي. آزادی په چپو کې پروگرام له آزادی رادیو په منځني سپد دوله شپښنوي اوري او دا پروگرام تاسو په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه هم کتلی شئ. اوریدونکو ته مخه کوي، مهرباني وکړئ آزادی په چپو کې پروگرام ته
مننه. سلامونه کېلې ترماته او د ازادي رادیو اوریدونکو او د ترامې مننه ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
مننه، خیر اوسې. زه مطلع پانیارم د هلمند ولایت نه اړیکې نیولې ده.
شو راخلی.
لکه څنګه چې مېلمنو ویل، موږ په افغانستان کې هر څه ته ضرورت لرو، هر څه غواړو او هر څه په یو اجماع سره ترسره کوو. خو البته دلته یو کار دی چې هغه موږ الحمدلله ترسره کړی دی او ترسره کوو. بیا موږ به څه کوو؟ هغه غربي مفکوره او غربي فکریا به وژنو. دلته دلته هیڅوک به موږ سره په غربي فکریا نه مکتب خلاص کې نه به وغواړي او نه به هم اجازه ورکوو. هغه وخت به اجازه
وي. تاسو مطلب له وبخشي دلته خدایسته چې غربي مفکوره دا خو ډیر لوی باسه. غربي مفکوره یعنی چې د غرب هیوادونه ډیر زیات یو نه د دوه نه د اروپا تر استرالیا بیا تر امریکا یعنی ډیر زیات هیوادونه دي، یو هیواد نه دی، ډیر ملکونه دي. خبره پدې کې ده چې د حکومت مکتب چې افغانان غواړي، د افغانانو لپاره مکتب غواړي. هیڅ هیواد د بل هیواد د مفکوره لپاره مکتب نه غواړي. د دې اوریدونکو رابطه قطع شوه. بل اوریدونکو ته مخکې وو اسدی په څپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
شباکه محترمه، سلامونه تاسو ته. دا دوره د ټول تخمان څو د خدای تاسو ته جوړ ده ساتلم د هلمند ولایت څخه.
بس تل راته اتل وسې مهرباني.
مننه خدای پاک دې کار وکړه. د اختر مبارکین د تمام مېلمنو ته مان شباکه محترمه.
مننه.
ځکه دا د شیخ صاحب دغه چې وکم اعلامیه چې راغلی مثال د خبرې ټکی په ټکی وله. شباکه محترمه، خبره داسې ده چې لکه دا مخکنی اوریدونکو چې وله چې غربي دیموکراسي موږ دلته نه غواړو. خدای دې اوریدونکو چې دا پښتنه کوم چې دلته کوم افغان د غربي دیموکراسي سره جوړ دی، هیڅ افغان هم نه دی ورسره جوړ. خبره ده چې د مثال د خبرې دغه پانتونو ته موږ خپل افغانان ضرورت لرو. د ویزه د ایلمند سره خبرې کوم، دا ستاسو په ایلمند کې وتا ته د بخرا سره کسانې په کم شونځي کې ته په کم دغه کې په کم تر ملتون کې تدوی دانی نسایي ولادي ډاکټران لري وتا ته د ایلمند وسیدونکو ځان ته وتا تر په دغه پانتونو په دغه کې وګره په دغه کلینیکان کې وګره. دا چې زینا ډاکټران ته ضرورت نه لري د خپل ولادت کې خزن د ایلمند متن ایلمند تاسو دلته داسې کلینیکونه شبرته محترمه د شونه چې د نسایي ولادي څنګه یو دا کړم نه پکښ لرو. نو دا بار چې دلته زنانه مریض د پیر صدامي دغه ته نارینه ته ویل چې زینا ډاکټر ته ویل په دې اړه دونکو باندې ما دا غږ دی لطفاً ورته وایم چې پر فنې کې د خبرې ما کوم چې ټول مسلمانانو غربي دیموکراسي څوک نه غواړي نه پلویان یو. خو موږ افغانان خپل ضرورت په تلوي شبرته محترمه هردا کې څوک خپل راولاړي خپل پر تر باندې د غربي دیموکراسي سره هیڅ څوک نه جوړ دی نه افغان راغواړي. خبره ده چې شبر څه مترقه د شیخ صاحب حسن مرزا غوښتنه ده چې د شریعت په نگاه کې د خوند د پاره په انتونونو خلاص مثال د خبري بعد خپل په اعلان کې دا خبره کړې او د مثال د خبري د شونځي د وزیر مثال د خبري د شریعت په چوکاټ کې خلاص کې موږ خپل تلوي شبر څه مترقه کړه چې اکثره د دې کې وایي چې غربي دیموکراسي نه غواړو موږ هم نه غواړو شونځي غواړو.
اتلسب مکتوبونه یو خبره ده، غرب بل رقم بل خبره ده، غربي دیموکراسي بل خبره ده، حتی د دیموکراسي په ټولو هیوادونو کې یو رنگ نه وي. او تاسو د ډاکټر مسلې ته اشاره وکړه، یو ډیر عادي خدا نه خواسته د غوس پلشکرګا کې یو امنیتي پېشرامن ستسي او د امنیتي قوا یو کوټه ورننوسي، باید زنانه پولیس نه وي چې دوی تلشي کې. دا تاسو دا اوس سبا حج ته ځي او تاسو مور هم له تاسو سره وي. آیا په کار نه ده چې په دې هوایي میدان کې یو نارینه د دې پاسپورت ګوري ولي وشو زونه ګوري؟ هم دسته کنه ده ډیر زیات موارد دي. د سنت یو موارد یعنی هغه د شرعي چوکاټونو په اساس او بل ټول دنیا وی خواته روانه ده. دغه دومره اسلامي هوادونه سدي دا دوی یو هم په اسلام نه پویږي مش پویښو. ډیر مننه اتل صاحب چې په خبرونه کې به برخه سره واخسته. شیرزه صاحب که تاسو نظر واخلم د دې اوریدونکو په نظریاتو باندې په لاندو باندې تاسو تبصره.
سبي سبز خواول دې تاسو کوم چې وګورئ چې موږ او تاسو سره دا پروګرام اوس لرو په یو داس یو شخص باندې موږ پروګرام نیولې ده چې د دې فزیکی موجودیت باندې موږ او تاسو نسته د افغانستان یا د دنیا هیڅ وګړي اطمینان هم نه لري. موږ دې یو استخباراتي کوډ یو نامعلوم آدرس په حساب راغلی وو سم یو برنامه لرو بلخ وګورئ. دا طالبان د غرب نه د اروپا نه هر هفته سلویق میلیون ډالر او احکارات لري او نور داسې پته ډېرې پیسې مخلي. دوی د غرب نه هر سیر اخلي خو خلکو ته داسې تبلیغات کړی ده لکه د نجونو د ښوونځی پیسا وایي دا غربي فرهنګ ده. تاسو وګورئ غربي فرهنګ ته وګورئ, تاسو خپله د غرب نه د اروپا نه ډالر اخلي, همغه ډالر همغه امکانات ټول ټول د اروپا خیرات ده. تاسو خپل حکومتداري کې خپله ګرو چلی او خلکو ته داسې تبلیغ کوي چې دا موږ ښوونځی نه پرېږدو چې دا اروپایي یا غربي فرهنګ ده. ګورئ ما پرون یو چا سره مې خبره وکړه په افغانستان کې ده, هغه د طب زده کوونکی و مسله و یو کال پاتې و چې هغه فارغ شي د لسایي ولادي رشته کې هغه تحصیل کړې ده. ډېره مایوسه و چې یو کال مې پاتې و او دا طالبان ما باندې ښوونځی دغه فاکولته دوی ما باندې بنده کړه. ډېره د تعصف خبره ده چې موږ لس کاله وروسته ډاکټر زنانه ډاکټر نه لرو. ګورئ هر څه دوی د دین نه دوی استفاده کوي, د غربي کلتور څرنګه چې دوی غواړي دین خپل ګټو دپاره استعمال کړی ده تر څو چې دوی خپله استخباراتي اهداف ته ورسي او خپل هم غرب نه اروپا نه پیسې مخلي حکومت چلي. دوی اولادونه کورنۍ اوس ټول یا په اروپا کې ده یا په عربي هیوادونه کې ده. څوک ځورئ دغه وګړي دغه ملت دغه خلک دغه خلک یو لس کاله وروسته دوی مجبوره ده چې یو پاکستانی ډاکټر یو پاکستانی ډاکټر ښځې ته ورشي یا یو نارینه دوی ښځه تلاشي کې یا تاسو خبره چې دوی چېرته لاشي پاسپورټ یو نارینه وګوري. دوی خپله کورنۍ دلته نشته, دوی د افغانستان په ملت باندې ظلم کوي.
خیر شیرزه صاحب د حل لارې شیرزه صاحب محترم تر ډېره په دې خپرونه کې باید په دې باندې خبرې وکړو چې حل لاره څه ده. که چېرته د حل لارې تراشو پرته له څه شکه چې د اوسنی افغانستان د طالبانو په لاس کې دی, طالبان واکمنان دي او طالبان باید له دغه دریزه سه د افغانانو له غشتونو سره په ټکر کې دی, له دغه دریزه سره چې د نړۍ له مسلمانانو سره په ټکر کې دی او له دغه دریزه سره چې له نړۍ سره د تعامل لار نه خپلوي, له دې باید فکر پی وکي راوګرځي هر څه کوي. لکه څنګه چې دوی مشر هم خپل وینا کې ویل سي له نړیوالو سره تعامل ته چمتو یو خو خپل شرایط لرو. لیکن په دې برخه کې انصاری صاحب که ستاسو نظر واخلم, له نړیوالو سره طالبان وای شي شرایطو ته چمتو یو خبري وکړو, لیکن که چیرته ورلمخه د خبرو لپاره څوک شروط وړاندې کوي فکر نه کوي چې دا بیرته د روغی جوړی نفي کول دي؟
موږ او تاسو کې دیالوګ او د ملتونو ترمنځ ډیپلوماسي ژانرونو اصول او یا هم سیاسي دکتورین تذیر شو او ژوره مطالعه وڅېړل شي, هر دیالوګ په پای کې یو نتیجه لري, هر بحث او موضوع باندې که بحث او خبرې ترې کېږي یو نتیجې ته رسېدی شي او دواړه اړخه خپل ډیمانډ یا غوښتنې او ارزښتونه مطرح کوي, د دواړو اړخو ارزښتونه ګټې په نظر کې نیول کېږي. زه فکر کوم چې دغه موضوع اصلا د شریعت له نظره د ښوونځیو موضوع باندې که تاسو بحث لرئ, نه د شریعت له نظره هم او نه هم د افغاني عرف له نظره د بحث او د دیالوګ وړ ده چې په دې د یا کشمکش جوړ شي یا د په دې کوم معاملې حتی وشي, بلکې دغه یو ارزښت هم اسلامي ارزښت هم شرعي او د عرفي او د خلکو غوښتنې او اړتیاوې دي او په مسؤلینو دا حق دی چې څوک د خادم په رول کې وي او شریعت حکم کوي چې الله سید القوم خادمهم, خبردار چې د یو قوم مشر د هغوی خادم وي. نو هر هغه اړتیاوې چې د ولس وي مشروع ارتیاوی بی مشروع غختنی بی خادم مسئول یا چارواکی مجبور و مکلف ده چه هغه خدمات هغه ضرورتون و ارتیاوی پورا کی او ارائه کی.
معنا نه
دا 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 په نړیوال سټیج د معاملې او د تعامل خبره نه ده. پاتې شو نور نړیوال مسایل، ډیپلوماسي، نړیوال اړیکې، اقتصادي، علمي او کلتوري اړیکې. په دې بحث کې د شي چې څنګه د افغانستان ملت او حکومت د نړۍ د ملتونو سره نږدې شي او د متقابل ګټو او احترام په اساس.
مننه ام سری صاحب. البته ټول هیوادونه د خپل ګټو پرانا کې له نورو هیوادونو سره روابط پالي. اتمر صاحب، یو بل موضوع چې د ملا هبت الله خونزاده په وینا کې غته اشاره وشو، هغه دا ویل چې یو شمېر قوانین دوی جوړ کړی دي او په نورو قوانینو باندې کار روان دی. څه فکر کوي په افغانستان کې یو لوی تشه چې د ملګرو ملتونو د راپورونو په استناد هم اشاره ورته شوې ده، هغه یو ډول د قانون نشټوالی دی؟ فکر نه کوي چې د قانون نشټوالی په افغانستان حاکم دی؟
بله، نقصه دی. زه داس فکر کوم چې مشکل خبرم دغه ده چې افغانستان اوس هیڅ قانون نه لري. کله دغه خپله طالبان دا وایي چې موږ د ظاهر شاه د وخت قانون پلي کوو، هغه باندې موږ دوی عمل نه کوي، یا هغه نه راوروسته نور ځینې قوانین مختلفو دورو کې چې لیکل شوي دي، نافذ شوي دي، هغه نه هم دوی استفاده نه کوي. او په دغه تقریبا درې کلونو کې دوی خپل هم په دې نه دي توانېدلي چې یو اساسي قانون تدوین کړي. اول دې کې دوه مشکله دي. یو مشکل دا ده چې دغه ظرفیت د هغه سي یو اساسي قانون جوړولو دوی سره نشته. یعنی زما مطلب دا نه دی چې په افغانستان کې نشته، دوی سره نشته. هغه چا باندې چې دوی د دوی ملګري دي، هغه چا باندې چې دوی اعتبار کوي، هغه کسان په دغه حد کې نه دي چې دوی د افغانستان لپاره یو اساسي قانون جوړ کړي. بل دا خبره ده چې هر قانون چې په افغانستان کې جوړ شوی، هر اساسي قانون، حتی د اعلیحضرت امان الله خان د دورې نه تر دغه جمهوریت پورې، دغه قوانین ټول د اسلام د شرعي احکامو په رڼا کې جوړ شوي دي. او هغه کمیسیونونه دي، هغه حقوق پوهان دي، او هغه هغه څه با تجربه اشخاص دي چې حداقل د دغه قانون په جوړولو کې دوی د نورو اسلامي هیوادونو د لاس د شل، حتی د نورو غیر اسلامي هیوادونو دوی قانونونه مطالعه کړي دي په مختلفو ژبو، او د هغه نه یو څه داسې شی چې یا د هغه ماډل یا د هغه پر بنسټ باندې داسې یو شی دوی
اتمر صاحب وبخشی. اتمر صاحب محترم، دلته خبره ده چې تاسو د داسې یو قانون هیله کوي چې فرزن په نړیوالو اصولو باندې هم برابر وي او د افغانانو لپاره هم فرزن عالی اساسي قانون وي، لیکن دا اوس افغانستان په افغانستان کې دا تشه ده د اساسي قانون په اساس باندې. فرزن که رهبر سبا نه وو، د طالبانو مشر نو، څوک به د پچای باندې وخت تر لاسه کوي؟ که صدر اعظم نو، څوک به صدر اعظم کیشي؟ که نظام چپه شو، جانشین به څوک وي؟ دا اډیر ابتدایي شان فکر نه کوي چې دا واضح نه دي؟
بالکل هم داسې ګوري. کم دغه سی حادثه وشي بیا څه کی؟ یعنی دا سوال تاسو پیدا دی، دا ټول ولسته پیدا دی، دا سوال منتن دی چې یعنی که یو حادثه راشي او دا اوس امیر ویل کنی د دې نائب څوک دی یا جانشین په اصطلاح څوک دی، او پر کوم بنسټ باندې هغه سړی انتخابیږي، په کوم مبنا باندې؟ دوی چې وایي چې زموږ ټول قانون شرعي دی، په شریعت کې خو داسې شی نشته. که موږ خلفای راشدین هم وګورو، هغه اجماع شوی په هغه وخت کې او مشوره شوی، او هغه خپله یو نوه دیموکراسي په هغه وخت کې، یعنی حتی خپله پیغمبر د اسلام وصیت نه دی کړی چې زما نه وروسته تاسې کوم سړی خپل د خلیفه په حیث وټاکي. دا خبره نه ده شوې. نو ځکه قانون ضروري دی او قانون باید وي. همدغسې تاسې یوازې د رهبر په باورت کې دا خبره وکړه، همدغسې نور مسایل دي، نور فقهي مسایل دي، نور زموږ ټولنیز مسایل چې دا قانون ته ضرورت لري او تفسیر ته ضرورت لري، او هغه سی یو مرجع ته ضرورت لري چې دا حکم ورکړي په دې باندې. اوس هر محکمې ته چې تاسو لاړ شئ، د قاضي خپله خوښه ده چې قاضي څه رقم فیصله کړي، ابل اورس باپ رسنه کی واوری د تلویزیونونه کې چې د تخ دوه کسانو چې هغه د عذاب و غړي و هر یو باندې 15 کاله زندان طالبانو ایستله تاسو خدای نو دغه ډېر ظلم نه دی کومه محکمې د دې په خاطر چې یو سړی د یو حزب عضو وي هغه باندې 15 کاله زندان تاسې تحمیل کړي نو تاسو قاتل ته څومره زندان ورکوئ تاسو یو اختطافګر ته څومره زندان ورکوئ قاتل ته باید نو تاسو 50 کاله 60 کاله ورکوئ اختطافګر ته باید 40 کاله نو اوس چې موږ ګورو تاسو درګرده لګیا دغه 2003 بندیان په دغه اختر کې خوش شو په کوم اساس په کوم قانون په کوم استناد باندې دغه کسان د دوی جرم شو او بیا ولې دوی خوش شو
مننه اتمر صاحب شیرزه صاحب قصاص نظر واخلم د قانون تشه د دې بایس شوی هم د چملګر ملتونو انتقاد وکي مثلا د طالبانو حکومت چې په کابل کې واکمن شوی دی هر اقل د ملګر ملتونو وی اساس د خبره کول چې باید دی و اصول لمخې باید دوی واکمنان شي کابل تراغل کابل یونیو او حکومت دوام کوي یعنی کچیرته دغه چې موارد حل نشي لنړیوالو سره طالبان سره کوم تعامل کوي
دا تجربه ثابت کړه چې طالبان هیڅ قانون ته پابند نه دي ورکه افغانستان دا بلل متایید او دنیا وايي چې افغانستان قانون اساسي نشي قانون تدبیر کوي چې یا به د رابانان وايي چې موږ اساسي قانون جوړو یا نور قوانین جوړو کله یې اساسي قانون هم جوړ کړي یا نور قوانین هم جوړ کړي خو موږ دا غوښتي په فکر د دې په مفکوره باندې یو قانون جوړیږي چې هغه طالباني قانون ده یقینا چې د افغانستان د خلکو د اعتماد او کمور ور قانون بني هغه د افغانستان مشکلات نه حلي زموږ هم بستوز ده چې دا دلې یو استخباراتي او جنگي دلې ده هیڅ قانون ته پام بر نه ده هیڅ دوی د الله قانون چې قرآن شریف ده هغې ته چې پام بر نه ده موږ ولیدله چې په هغه اول آیت راغلی ده اقرا نه دي ویلي ده چې ښځه یا نه چې هغه ته پامل نه ده دوی ویلي ده چې تعصب او برتریجوي په انسانانو په اسلام کې دوی هغه د خدای قانون ته چې پابند نه ده دغه نور مدني قوانین چې دوی جوړ کړي هغه به څنګه قانون وي هغه قوانین د افغانستان په ګټه نه خوري مهمه خبره ده چې دغه ډلې سره څنګه مبارزه وشي تر څو چې دغه ډلې به وي د افغانستان ستونزه د خلکو ستونزه لور هم زیاتېږي کدوی قانون هم جوړ کړي یو طالباني قانون دی یقین کوم چې نه هغه د پښتنو د اعتماد وړ ده د قبول وړ به وي یا د تاجکانو یا د هزارګانو یا د افغانستان د تورو وګړو یقینا چې دا قانون په ګټه نه خوري مهمه خبره ده چې څنګه د دغه استخباراتي او جنګي ډلې نه افغانستان وژغوري
مننه شیرزه صاحب
آزادۍ په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
اوریدونکو ته مخه کو اوریدونکو را سره دی آزادۍ په چپو کې پروگرام دی مهرباني وکړئ تاسو را سره اس
سلامونه تاسو ته او د آزادۍ رادیو ټولو همکارانو اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم خدای دې وکړي تاسو هم به هم کوی
مننه سلامت خیر یوسې مهرباني
مننه کوم زه هم لقمان قلمیار یم ها هم له پکتیا احمد خیلو څخه
بس شو راغلی مهرباني
مننه کوم دا چې خمو زمو ټکړی دا څومره چې ما فکر وکړلو نو تعلیم ته مونږ په عموم کې ضرورت لرو هغه که خزینه وي او که زنینه وي د اسلام په چوکاټ کې خو مهم څه شه دی همکار صاحب مهم وړاندوینه دي کنه دی وړاندوینه لپاره ځینې مثبت او کسانو ته ضرورت دی چې د عمل سره سم به ډیر څه ترسره شي ځکه ډیر وخت ستاسو خصوصا ټول همکارانو نظریات وړاندې کړل او ځین اوریدونکو هم نظریات وړاندې کړل خو دې نظریات سره پکاتو یعنی باید مونږ هغه کومې کړنلارې چې دی هغه باید سرته ورسوو داسې نه چې په خله یو څه وي او په عمل کې متسنه وي نه فکر مثبت پکار دی ټولنې لپاره په عموم کې د خپل خاورې لپاره او د افغان افغانستان د ټولو خلکو لپاره ځکه کچیرته یو مریض ولرو هغه که خزینه مریض وي نو موږ ته ضرورت دی چې خزینه ډاکټر یې باید وګوري خو دلته به شتون کم وي ځکه ناممکنه ده چې باید نرینه ډاکټر یو خزینه ډاکټر وګوري ځکه کار به یې د زنانه ډاکټر وي او هلته به شتون د ډاکټر وي نو په دې وخت کې راته پکار دی چې باید د فکر ته پښتنو ضرورت دی او دې ته باید فکر وکړو، دې ته باید قضاوت وکړو، ځکه دا دې مکړو. دا زه نه وایم چې دا احمد دی دا محمود دی، احمد وی که محمود وی مونږ کار غواړو، یعنی وخت ضرورت لرو، خو له وخت سره سم باید هر څه ترسره شي، ځکه دا مونږ نه وایو کنه چې دې سات مونږ شکر باسو چې شکر الحمدلله اسلامي نظام دا امن دا امنیت دا، خو یوازینی ځینې بدبختۍ چې هغه پکې دی هغه یو بیکاری ده، یعنی د کار دینشتو نه وځي، ډیر خلک بې ځایه یعنی خپل کورونه پرېښویلې دي، نورو هیوادو ته سفر شوي دي، او په خصوصا بیا هغه نور ځوانان. خو یوه یادونه کوم، هغه دا چې هر څومره چې مونږ فکر وکړو، یعنی دغه تعلیم تربیه چې دا یعنی هر څه په شوق سره ویل کېږي، خو که د ځینو کسانو د مناسب برخه کې شتون وي نو طبعا زیاتره هغه نور د پوهنتونو والا هغوی غواړي چې زده کړې وکړي، یعنی په شوق سره درس ووایي. نو داسې نه کېږي کنه چې یو کس درس وایي او د کورنۍ نور غړي همداسې بیکاره پاتې کېږي او بې تعلیمه پاتې کېږي. نه، تعلیم تربیه په هر ځای کې په عموم کې پکار دی. نو مونږ ته پکار ده ځکه د مور او پلار په خپل بچی باندې درې حقونه دي. لومړی حق یې دغه ده چې ښه نوم پرې انتخاب کړي، دویم حق یې دغه ده یعنی سالمه تربیه ده کنه، دغه دویم حق ده، یعنی دریم حق یې دغه ده چې باید سالم یا درون واده ورته وکړي. خو مونږ په دې درو حقو کې یعنی دوه حقونه مو پر ځای کړي دي، خو د یو حق پاتې ده. د یو حق حق ولې پاتې ده؟ علت یې همدا کېدلی شي چې د ځینو ستونزو په اساس باندې، د ځینو خبرو په اساس باندې، خو هغه خنډونه هغه محدودیتونه چې مونږ یې لرو او په خپلو سترګو وینو هغه باید له منځه لرې شي، ځکه زمونږ اولیت همدا کېدلی شي.
بله، مننه کرم یار صاحب. بل اوریدونکي ته مخه کوو، صرف سپوک پروګرام دی، مهرباني
وکړئ.
د دوی ټلیفوني رابطه قطع شوله. ازادي په څپو کې پروګرام دی. په دې خبرونه کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده د اختر په مناسبت د وینا په اړه بحث لرو. د بحث لپاره مو اساق اتمر د پانتون استاد شریف منصور انصاری د سیاسي چارو کتونکي او نثار احمد شیرزی ته بلنه ورکړې ده چې دوی هم د سیاسي چارو کار پوښتي. انصاری صاحب، که تاسو ته راشو د اوریدونکو نظریات ول تقریبا تر ډیره پوری د یو اوریدونکو خبرې وکړي، که دې ته راشو چې د تبلیغاتو مسله هم د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده په وینا کې یاد شوله، او د دې وویل چې نړیوال او نور دنیا د دوی د نظام په ست تبلیغات کوي او د دې تبلیغاتو مخه باید ونیول شي. په روسیه کې دا موضوع یاد شوله چې ممکن فیسبوکونه بند شي. آیا بندیز د تبلیغ مخه نیولای شي، خصوصا په دغه زمانه کې او په دغه ټکنالوژي کې؟
زه فکر کوم چې د رسنیو مخه نیول داسې ده لکه څوک چې لایف سپیکر ته پنځو ګوتو لاس ونیسي، هڅه وکړي چې د هغې غږ بند کړي، هغه غږ به د ګوتو له منځه وځي او تر ډېره ورسېږي. د رسنیو بندول یا فیسبوک باندې وی ډیر عادي شخصي او خصوصي شبکې چې عادي په دې ورته وایم چې د کوم حکومت شبکه نه ده، کوم دنیا یې څه ولاړه نه ده، بلکې مارک زوکربر په نوم راغلی یو ځوان دغه جوړی کو او څه د پټوټ یو داسې په تلګونو او زرګونو شبکې ممکن په نړۍ کې وی چې چلیږي او تبلیغات کوي. نو که فیسبوک بند شي د ټویټر سره به څه کیږي؟ هغه تر دې خطرناک تمام دی چې ټویټر بند شي. یوټیوب تر ټولو خطرناک تمام دی چې ځکه په هغه کې ویډیوګان خپرېږي، په هغه کې ډېر مسائل شته چې خپاره شي. دغه سی ګوګل، دغه سی سرچ انجنونه، دغه سی نورې د شبکې دي. زه فکر کوم چې د تبلیغاتو او د پروپاګاند موضوع او د پروپاګاند جانونه دا باید سړی زده کړي او له هغې سره تعامل وکړي، او خپلو خدماتو او هغو داعیو سړی فکر وکړي چې زه کومه داعیه لرم، او د خپلې داعیې د خپل مندر د خپل هغه قانون یا ان هڅه چې خلک ته معرفي کوم د دې پر اساس کې زه څومره امغې لار روان یم او خدمات ورکوم. که چیرې په خپل خاتمه شي روان اوسو، زه فکر نه کوم چې داسې تبلیغات تاثیر وکړي شي. هلته به بیا هغه قوت لا زیاتېږي څومره چې هغې دایي برخه خدایي پر ضد منفي تبلیغات کیږي، په مقابل کې مثبت تبلیغات او مثبت پروپاګند هم تقویه کېدای شي. او کچيري موږ دایې یو لرو لکه خدای پاک په قران عظیم شان کې فرمایي لما تقولون ما لا تفعلون وای وای هغه څه چې تاسو په خپل نه کوي که موږ وایو یو څه او کوو بل څه نو دلته ضرور ده چې بیا زموږ په خدمت کې صحت منفي تاثیر کوي
ما نه
هغه بر حق وي او هغه حق لار روانو بیا منفي تبلیغات زموږ په ګټه تپيږي او مثبت انعکاس کوي مثبت نتایج ورکوي
مننه انصاری صاحب اتمر صاحب که په دې برخه کې تاسو نظر واخلم فکر نه کوي چې بندیز د حل لار نه ده لیکن د خپل نظر تقویه ممکن د حل لار وي
کوری ترڅو پورې چې خلق دغه امکانات لري چې دوی هم رسنۍ واوري هم وګوري هم خپل خبرې وشي کولای دا یو نوی فرصت دی د معلومات د شریکولو په خاطر د پوهې د شریکولو په خاطر نن نړۍ دیشي ته ضرورت لري دا په دې معنا دی چې موږ دغه محدودیتونه راولو نو تاسو وګورئ چې تاسو غواړئ چې دغه زمان ودروي زمان نه ودریږي که هر څومره هر نوع فشار چې تاسو راولئ بشر د هغه لارې نه چې دوی غواړي هغه نه ګرځولی نشي دوی به یو لاره نه یو لاره هغه ته پیدا کوي په تېر نظامونو کې زمونږ خپله چې د مکتب هلکانو د پوهنتون هلکانو کتابونه بند ول اخبارونه بند ول لیکن موږ به هم کتاب به موږ ته رسېده هم اخبار به موږ ته رسېده هم هغه راډیوګانې چې موږ غوښتل هغه به هم اورېدلې دا داسې معنا ورکوي چې تاسې وغواړئ چې په چرسیانو باندې چرس بند کړي کله که تاسې غواړئ چې چرسیان د چرس امانه کوي دوی ته تبلیغ وکړي دوی سره کښېني د دوی ستونزې واوري دوی مشکلات حل کړي د دوی غذایي رژیم ته توجه وکړي نو هغه وخت تاسې کولی شئ چې یو ټولنه د چرسیانو نه پاک کړي په دې نه کېږي چې تاسې مثلا اجتماعي رسنۍ بندوئ تاسې راډیو بندوئ تاسې تلویزیون بندوئ چې او تاسې داسې فکر کوئ چې دا به غربي تبلیغات دي نن نړۍ داسې یو حالت کې دی چې د هر لارې نه کولی شي چې یو څوک د یو شي غوښتونکي هغه پیدا کړي خو به دا یې چې موږ په یوازې د دې چې دا کارونه چینایي یو متل دی وایي د دې په یوازې چې تاسې ناپوهي ته کنځلې کوئ وبخئ په یوازې د دې چې تاسې تیاره ته کنځلې کوئ یو شمه روښانه کړئ کله چې شمه روښانه شو جهل و تاریکي خپله له منځه ځي نو که موږ دا کار نه کوو موږ په یوازې دې چې شمه روښانه کړو موږ ګرځو په دې پسې تمام ورځ چې تاریکي ته کنځلې وکړو تیاره ته کنځلې وکړو دا زموږ مشکل نه حل کوي موږ باید اول خو دا چې اوسنۍ نړۍ سره ګام په ګام دا زموږ په ګټه دی چې اوسنۍ نړۍ سره موږ ګام په ګام لاړ شو بل دغه ځوانان زلمیان څه جنیکیان څه هلکان د دوی د تعلیم مخه ډبول دا تاریخ سره خیانت دی دا نسل کشي دی دا موږ یو نسل وژنو د دې دا کار ضرور نه دی ونته د دې په عوض موږ هغه فرصتونه خلکو ته مساعد کړو او دوی سره مرسته وکړو چې دوی ښه انتخاب وکړي په خپل ژوند کې په خپل انتخاب کې دوی غلط نه شي اوس دیموکراسي زه مطمئن یم چې دغه درې څلور زموږ دوستانو چې دوی پوښتنه وکړو چې دیموکراسي موږ نه غواړو یا امیر المؤمنین ویل چې غرب دیموکراسي موږ نه غواړو زه به په یقین تاسو ته وایم چې دوی دیموکراسي په معنا باندې نه پوهېږي دا هغه قصې ته پاتې کېږي کله چې انوار سادات ووژل شو د مصر رئیس جمهور هغه قاتل ونیول شو قاتل قاضي ته مخ ته ودرول شو نو قاضي دې نه پوښتنه وکړه چې تا ولې انوار سادات ووژل هغه ویل چې انوار سادات سیکولر نو قاضي ته نه پوښتنه وکړه چې سیکولر څه بنه دی چوپ پاتې شو نه پوهېده چې دا یعنې قتل یې کړی په دې نه پوهېده چې سیکولر څه بنه
داسې مثالونه ډیر دی د مصر اتمر صاحب بل مثال هم د وای نجیب محفوظ چې یو چا په چاړه ووهه بیا قاضي لیغنه هم پوښتنه کړې وه داسې نجیب محفوظ دې ولې ووهه وایي هغه د اسلام په ضد کتاب ناول چاپ کړی وای ناول څونه میچ تالو سره و امانه دل واسطه دا مشکلات خوشته شرطه سب تاسو ته براشم څه فکر کوي چې د تبلیغاتو مسله یاد شول د طالبانو مشر دا خبره کړې ده چې د غرب د تبلیغاتو په ضد باید دوی هم لاسونه سره یو کې او دغه په ضد مبارزه وکړي آیا ممکنه ده په دې اوسنی زمانه کې په 2023 کال کې چې ټکنالوژي دومره وده کړې ده د ټکنالوژي مخاوني ولشي لکه مخکې چې ما فیسبوک ته اشاره وکړه چې د طالبانو یو وزیر ویل دي چې فیسبوک به بندو او یا محدود وي
سبه سمون غره طالبان د خپل هغه ناول اعمال چې لري دوی د افساسي دولول په خاطر شرمی او ویر لري چې دا نور هم خلکو باندې خبر نشي او دوی غواړي چې په یو محدودیت خشونت او دغه بندیزونو لګول او سره دې مخنیوي وکړي خو دوی دومره هم نه پوهېږي چې دا د یو بیسم پیرې خبره ده ټکنالوژي اثر ده او د دې اعمال او کردار ته چې ګوره هغه د خلقیانو یو وخت چې یو قانون لګولې و چې خلقیان شکل روسان سره راتله خلکو ته وویل چې بی بی سی ما اورې او چا چې د نظام په ضد خبرې کول هغې ته زندان کول او وژل او پلګونونه ورنه دا کلکه دوی هم همغه خلقیان و د وخت نه د تجربې نه په استفاده غواړي چې د خشونت د لارې نه خپله حکومتداري په خلکو باندې
نه یعنی شیرزه سب آیا ممکنه ده په 2023 کال کې فرضاً یو راپورت په 2023 کال کې داده چې کېدی شي چې د دې کال تر اخیره پوری د دنیا په هر کونج کې انټرنیټ وي یعنی حتی په دشتو کې حتی په شمال قطب کې حتی په جنوب قطب کې او ممکن د سټیلایټونو له لارې په داسې شرایطو کې آیا ممکنه ده چې تبلیغات د محدودېدو یا د منع کېدو له لارې رسنۍ مثلا مخې ونیول شي کنن ول کی شي حل لار صدا
لو غره ماتما صاحب مکه اشاره وکړه انصاری صاحب وای چې دا ممکن نه ده چې دوی فیسبوک باندې ټلګرام دا یوټیوب دا ټویټر دا نو سل دا مجازی په فضا دا چې خلک دین استفاده کوي او وخت ته تاسو غي سروي خپل فرزات 50 کلمه کې چې ماتما صاحب وای چې انټرنیټ هم نو هیڅ هم نو بیا هم خلک د خپلو ځان لپاره وطن لپاره اهداف لپاره مبارزه کوي دا ناممکنه چې دوی داسې مخنیوي وکړي او دا بندیزونه دوی په کار راشي او دوی خپل اهداف ته ورسیږي حل لاره دا ده چې خلک پاسون دغه دوه نیم کالونه د باندې خلکو په دې باندې مطمئن یم چې پوهېږي یو خو ډېره مشکله خبره وګورئ چې
شیرزه سبو بخشه خلک پاسی مطلب مو چره قیامو که اصله را وخلی
باره یا خود اصله خبره خلک در جنگ ندیره خلصه شوی ندیره بده تجربی لری خب پاسون اینگه چه در جنگ نپرات هم خلک پاسون نور ایوادون همون ویدلی در چه خلک پاسون نکلده حتی جگر نو پاسون که هنگه حق ده پاره بکیگی مدنی پاسون رو که خلق که به اعتراضون رو که مزایری رو که او مشکل خبر داده چه گوله ماما که وایت حرف می با قصدشو در افغانستان خلق طول به مسلمانان در پویگه چه خطبه لوستل یو چا پنوم چه اگه وو گوری زه وو گورم چه اما اگه فیزیکیش تون لری
خیر دا خو عادی خبره ده و شیرزه صاحب ډیر خلک دا وایي چې غواړو سي ملاحه بتول او ګورو ته د طالبانو په منځ کې هغه د شیر محمد عباس څنګه وینا کوم دې ته اشاره و لیکن یا لیدلې یا نلی دلې خو همدا شخص شته عمل ته په خندار کې وینا کړې ده په زرګونو کسانو رغلی وو او خو شاید لیدلې ویل تل نشته هغه مسله مهمه شاید نه وي خصوصا په اوسنی افغانستان کې لیکن مهمه دا ده چې بیرته د لپاره چې د خبرونه روسي تر رسیدلې ده پلانډو که تاسو نظر واخلم آیا د طالبانو حکومت ممکنه ده چې له نړیوالو سره تعامل وکړي پلانډو شیرزای سره
زه فکر کوم چې طالبان خا دنیا سره تعامل وکړي د طالبان یو استخباراتي وظیفه لري تاسو چې هغه استخباراتي دستور چې دوی ته ورکړي ده چې د آسیا میانه یا چین یا ایران په ځای د کوم هدف کې لوی استخباراتونه لري هغه لاسته راوړلو ته تر وخته پورې دوی خپل همدلته په افغانستان کې دوی ستون لري دوی هغه برنامه تطبیق کوي دوی نه پر اسمت پیژندل کیږي دوی نه قانون جوړوي دوی نه دنیا سره تعامل کوي یو توریستي ادارې یو جنگي
ادارې معنا نه شیرزای صاحب د تشکر انصاری صاحب که ستاسو نظر په لنډو واخلم آیا دې ته زمینه برابرې ده ستاسو په باور چې دغه اوسنی رژیم چې په کابل کې حاکم دی له نړیوالو سره د تعامل لار خپل کړی
زه فکر کوم چې په تعریفاتو کې
حکومت باید په یو منظم چوکاټ کې نړیوالو ته خپل ځان خپل سیاسي دکتورین د کورنی سیاست دکتورین د بهرنی ډیپلوماسي او سیاست دکتورین امنیتی او دفاعي دکتورین او دغه سي اقتصادي سوداګري کلتوري او نور سکتوري چوکاټونه تعریف کړي چې هغه په اساسي قانون کې راغلل کېدلی شي او د هغې له لارې په دولتونه نظامونه او ټولنې خپل ځان نورې نړۍ ته ورپېژني دغه یې تذکره وي دغه یې هغه د پېژندنې کارت او وثیقه وي او متقابلا هغه هیوادونه چې افغانستان باید ورسره اړیکې ولري هغوی هم په ورته ډول خپله یوه تذکره او پېژندپاڼه یا
تقریبا لس ثانیې لرو. اتمر صاحب په ډېر لنډو که ستاسو نظر واخلم تعامل ممکن نه دی؟
زه فکر نه کوم. اول ټول موږ همداسې فکر کوو چې طالبان په راتګ سره به دوی یو ملي حکومت یو ملي نظام جوړ کړي په دې باندې ټول افغانان خوشحاله وو. اوس د دې دوه نیم
مننه بس ستاسو نظر واخیستل شو. له تاسو له انصاري صاحب او لشتیرزی صاحب څخه مننه کوم. له اوریدونکو هم منندوی هم. زحمت چی بر اجازه اخلي.
Raza.